خپرونه مونږ ته وړاندې کړي دي، واقعیت ده چې مونږ ډیر خوشاله کړي یو. مثلا د دوی خبرونه چې دي خلک ډیر زیات په مینه باندې اوري، او همداشان د دوی د خپرونو مونږ ډیر زیات خوشاله یو، مونږ د ښې خپرونه وړاندې کړي دي.
اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له همکارانو مننه د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز دی. وربیا پنیمروز کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2 تر 3 زرو پورې افغان پناه غوښتونکي په خپل خوښه یا په زور له ایران څخه افغانستان ته ستنول کیږي. مولوي صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو راستنو سویو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر نږدې 2 برابره زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې د افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی، خو اوس 400 ته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی سپارښتنې خبرې کړي او په اوکراین کې میشت امریکایانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره له دغه هیواده ووځي. په مخکنیو خبرداروي کې دغه وزارت له امریکایي ادواو غوښتنه کړې وه چې دغه ډول اقداماتو ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د بیا احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښيي او خبرو ته کښیني. او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ شایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ. د خبرونې په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی، اوس یې تکرار اوري.
روختیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کورونا پر وضعیت خبرې کوو او دا چې د کورونا یا کووید 19 ناروغي د درملنې امکانات په کوم وضعیت کې دي. تازه عام روغتیا وزارت ازادۍ رادیو ته ویل چې د کووید 19 د درملنې 2 مرکزونه له جدي ستونزو سره مخامخ دي او له فعالیت هم غورځېدلي. په نننی پروګرام کې مو میلمه د افغان جاپان روغتون د جدي څارنې د څانګې یا آی سی یو مسول ډاکټر صاحب انعام رحمتي دی. په دې هیله چې تاسو اوریدونکي هم دا پروګرام واورئ او که د کورونا په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا مو هم په سیمه کې د کورونا پیښې وي یا نوي موږ ته زنګ راووهئ او خپل نظر له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب رحمتي استودیو ته وصل دی، خو زه به اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کوم چې وروسته کولی سي موږ ته زنګ ووهي له ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړي. د استودیو د تماس شمیرې دی 00 400 22 11 2 46 00. همدا شمیره د واتس اپ هم ده، کولی سي د ازادۍ رادیو واتس اپ ته هم تماس ونیسي. بل شمیره ده 00 400 22 11 2 45 00. کولای سي چې اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدی پایل کوچی په کابل کې افغان جاپان روغتون یوازنی هغه روغتون دی چې د کورونا یا کووید 19 ناروغان مني. د روغتون وضعیت په څه حال کې دی او ناروغان څنګه شمیره کم دی او که زیات؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته لیدین ته محترم او تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې په خپل خبرونه هم د پرده چې روغتیا او ژوند خبرونه ده، نو زمونږ مریضان چې اوس افغان جاپان ته راځي، نو زمونږ مریضان زیات شوي دي. په دې شپو ورځو کې تقریبا اوس مونږ اتیا مریضان بستر لرو فلحال په شفخانه کې، او کوم امکانات چې لرو داونه په استفاده سره ټول مریضانو خدمت کیو.
ښه، او دغه اتیا ناروغان چې تاسو وایي بستر دي، دا به ټول کورونای ناروغان وي؟ دا معنی چې په خوا کم شمیر ناروغان او اوس شمیر اتیا او ته رسیدلې؟
بله، دقیقا دغه شفخانه چې د کرونا یا د کووید-19 لپاره اختصاصي شفخانه ده، کم مریض چې ترځي هغه به کووید مثبت مریض وي او دغه تبې سری.
او ډاکټر صاحب، په ولایتونو کې هم ستاسو د روغتونونو څنګه شته یا ستاسو د روغتون څنګه شته؟ عام روغتیا وزارت تایید کړ چې د کابل په ګډون تقریبا په ټولو ولایتونو کې د کورونا د درملنې روغتیايي مرکزونه تر فشار لاندې دي، البته تر مالی فشار لاندې. په هغه وروسته خبرې وکړو، خپل د افغان جاپان روغتون وضعیت څه ډول دی، د درملنې امکانات څومره دي، ډاکټران له مالی اړخه په څه ډول وضعیت کې دي؟
بالکل، زمون خو ولایتونو کې د غشت د څنګه شته د هر ولایت د فار د کرونا د فار وزارت محترم ستامه خپل بخشونه پرانیستي، خصوصا د کرونا د خطر. خو زمون د افغان جاپان شبخانه هم په ورته ډول باندې کوي چې د دې نه خو موږ سره د کومې موسسې د خونه قرارداد نشته دی، فقط کم کارکونکو چې دلته دي هغه خپل کار کوي د هیوادوالو په خدمت کې دي.
موږ د عام روغتیا وزارت له مرستیال ښاغلي باری عمر سره مرکه هم کړې. باری عمر پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت څومره امکانات لري د کورونا د درملنې لپاره. راځي چې د مرکه واورو، یا د ښاغلي باری عمر خبرې واورو، بیا به ډاکټر صاحب ته راشو.
سلامونه نیکی هیله تاسو ستاسو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته. د کرونا موضوع د پنړی کې او پندمی موضوع ده چې اکثر هوادونو ولس او ملتونه ورڅخه کړیږي او لدغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. زموږ هواد کې هم دغه ناروغي شته او ورس تر بلې په نسبی ډول سره پیښې په زیاتې دودي. خو بیا هم ویلی شو چې لله الحمد نسبت د نړۍ نورو هیوادونو ته که پرتلکو، نو په افغانستان کې دغه حالت تر دې دمه پورې دومره په بد حالت کې هم نه ده. سي زموږ ولس ته ډیره ویره او وهم وکړي او د ویرې وهم له کبله دوی خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. خو بیا هم موضوع دا ده چې دلته باید ودرش هغه شته روغتونونه چې د کرونا د ناروغۍ یا د کووید-19 د ناروغۍ لپاره مختص شوي دي، هغه باید فعال وساتل شي. غواړم په دې برخه کې وضاحت ورکړم. مخکې یا په تیر نظام کې نړیوال بانک د دوغو روغتونونو یا د کرونا د پروژې د پوره اکمال او تمویل پروسه دوی په غاړه وه، او دوی دلته تر 2023 کال پورې تعهد درلود، ژمنه درلوده چې دغه پروژه به چلوي او د دې پوره اکمال او تمویل به کوي. خو کله چې اسلامي امارت حاکم شو، له بده مرغه چې دوی خپل مرستې بندې کړې او د روغتیا برخه سیاسي وګرځوله، چې له امله دلته زموږ روغتیايي کارکونکي بلکې ناروغان او هیوادوال مو لډې رستوندو سره مخ شول. نو اوس هم موږ په نړیوالو غږ کوو، بل خصوص په نړیوال بانک باندې، چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي. په داسې یو حالت کې چې کرونا هم ورستر بلې مخ په زیاتې دوده، او دلته د دوی هاغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نشو کولای، دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوې، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودر شروختونونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل کو. خو دبليو ایچ او موږ ته وعده راکړه ده چې په ډیر لند وخت کې به دوی د اومیکرون تشخیصیا کیټونو موږ ته راورسي، چې موږ کولای شو تر څو دغه کیټونو په اساس باندې د اومیکرون نوې نوعه هغه تثبیت کړی شو. اوس هم مطلقاً د کرونا ټیسټ که مثبت راشي، دا کې کرونا هر ډول وي که که بیتا وی که الفا وی که اومیکرون وی هغه په عمومي ډول تشخیص کېدلی سي. داسې نه ده چې اوس په هیواد کې تشخیصي مراکز مطلقا بند دي او یا هم دغه سهولت نشته. صرف مشخصه د اومیکرون د بڼې تشخیص د دغه کیټونو تر اوسه پورې له موږ سره نشته. نو همدارنګه ویلی سم چې د کورونا په مقابل کې د وقایې پروسه چې هغه واکسین د ډیره په تیزۍ سره موږ روانه کړې ده تر څو موږ خپل هیوادوال د دغه ناروغۍ له آفتونو څخه وژغورو. په مختلفو ولایاتو کې دا پروسه ډیره ښه په تیزۍ سره روانه ده، عامه پوهاوی روان ده او د څلورو ولایاتو لپاره آیو ایم چې د ملګرو ملتونو یوه څانګه ده هغوی ژمنه کړې او فلحال د څلورو ولایاتو روغتونونه فعاله دي. د کووید 19 چې هغه کې یو ننګرهار ده، هرات ده، هلمند او قندهار ده او دغسې په دغو ولایاتو کې چې کوم سرویلانس یا آر آر ټي ټیمونه دي هغه هم فعاله دي. خو متاسفانه په پاتې ولایاتو کې زموږ دغه روغتونونه له ستونزو سره مخ دي، له مشکل سره مخ دي. د افغان جاپان روغتون د جیپایګولو خوا څخه هغه اکمال کېده او د دوو میاشتو لپاره هغوی ژمنه کړې وه چې نور به هم دغه روغتون موږ فعاله ساتو چې اوس هغه دوه میاشتې مخ په پوره کېدو دي. نو طبعا دلته ستونزې شته، موږ په نړیوالو او په هغو ډونرانو چې دلته د افغانستان له خلکو سره تعهدات درلودل او غیر سیاسي شعار درلود او دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له اړمنو ناروغانو سره مرستې کولې، اوس په دوی غږ کوو چې تاسې ولې د روغتیا برخه سیاسي وګرځوله او روغتیايي کارکوونکي چې د سپینې چپنې خاوندان دي او همدارنګه هغه غریب ولس چې دلته درې څلوېښت څلور څلوېښت کاله جنګ ورباندې تیر شوی هغوی مو سیاسي اجنډا ته داخل کړل او د نورو په اشارو او د نورو د سیاسي ګټو لپاره کار کوي. نو دوی باید داسې څه ونه کړي، دوی باید روغتیا برخه له سیاست څخه لرې وساتي او په دې برخه کې زموږ له اړمنو خلکو سره مرسته وکړي. زه ویلی شم که چیرې د تیر نظام په وخت کې هم نړیوال بانک خپلې مرستې درولې وي هلته به هم کېدای شي له دغه حالته ډېر بد حالت رامنځته شوی و، ځکه مخکې فساد زیات و. اوس الحمدلله فساد نشته، دلته حسابدهي ته ټول پرسنل ژمن ده او په ډېر شفافیت سره کارونه مخته روان دي.
اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له مرستیال باري عمر سره خبرې وې چې د خپل خبرې کې ویل چې په افغانستان کې کورونا په نسبی ډول زیاته شوی او دا هم تایید کړه چې د کورونا د درملنې روغتیايي مرکزونه تر فشار لاندې دي، البته تر مالی فشار لاندې هم دا چې د ودر سو لډلې یوازې کابل او څلور ولایتونو کې څنګه فعالیت لري او دوه درس نور له فعالیت غورځېدل دي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې یو شای ډیر عام دی، هغه چې ځان ته متاسفانه خلک ډیر پام نه کوي، خصوصا د کورنۍ مشران، ځکه د کورنۍ غم ورسره وي که خپل ناروغ هم شي ډاکټر ته مراجعه نه کوي، وایي زه داسې انتباه موجوده ده که چیرته وایي کورونا هم اوس هم نو جوړېږم په دوه اونیو کې یا په درې اونیو کې، نو څه اړتیا ده چې ډاکټر ته ورسم؟ ځکه په افغانستان کې دغه کورنۍ کې چې موږ تاسو ګورو کله کله د قرنطین امکانات هم نه وي، نو په داسې ګڼمیشتو کورنیو کې چې د کورنۍ غړي هم له لاسو تر شلو شاوخوا پورې وي، رښتیا هم قرنطین سخت دی او که چیرته یو کس په کورونا اخته کېږي په یوه شپه کې تقریبا ټولې کورنۍ ته ترې انتقالیږي، ځکه چې په دسترخوان معمولا ټول سره راټولیږي. څه سپارښتنې لرئ دغو کورنیو ته چې که چیرته یو کس دغسې نښې نښانې لري څه وکړي چې تر هغه د کورنۍ نور غړي مسؤول پاتې شي؟
په ټوله کې خو به زه ووایم زمونږ ټولنه غریبه ټولنه ده، چې مثلا مخکې اوس خو په دې حالاتو کې چې تحول راغی نو لا هم غربت او دغه سیستم زیات شو، اوس څوک ډېر زیات مریض نه شي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي. بله، دغه خلک چې مثلا اراض لایمې پیدا کړي دي د دې لپاره تر ټولو بهتره لاره ماسک اچول دي که کور کې مې او قرنطین کوم زمينه ورته نه مساعده نو لطفا ماسک دی واچي نو دا تر ټولو غوره لار.
بله، سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو، تاسو هم اړیکه ونیسئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. له نیکه مرغه چې د ډاکټر صاحب رحمتي اړیکه اوس ښه شوه، ځکه چې ډاکټر صاحب له روغتونه بهر ووته په سړه هوا کې ولاړ دی چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلامونه لوجن صاحب، تاسو ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو سلامونه. امنی کلی باندې کوم دغه وخت نیکمرغه
او مهرباني وکړئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟
ډیر مننه میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه ستاسو ډاکټر تر صاحب سم دا پښتنه ده چې نه پر وس پیلان ما تر ناس دي د وته ما د مریضي علاقه ډاکټر صاحب ته وای د راتوای چې زما د شپې له خوا ته بن چې زه بيديږم زما ته بن ته به مډيريږي او زه ډاکټر ته هم ورغلم. ډاکټر په جواب کړه ته ویل دي چې ته یخ ولا د غجوی درې ورځې کېږي چې بس زما ډېره ګرمه ته بس بیا دوه درې پسه باندې واچوي دا د کورونا علامې دي د څه شی علامې دي دا هم ډاکټر صاحب ته پوښتنه
ښه مننه کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام زمون غاغاوري تاسو سټډیو سره وصل یی
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
هلو
اورم غاغ مرادی مهرباني وکړئ
زه احسان الله وعلیکم السلام
که احسان الله خان مهرباني وکړئ تاسو د کورونا په اړه څه پوښتنه لرئ په سیمه کې مو دغه ناروغي شته که نشته
دا ناروغي خو وا په کې و ډیره و مخه د سي ډیر خلک هم نیولی وو ډیر خلک هم سره بیمار وو زه په خپل بیمارم بلالو ما هسپتال د بلاله واکسین وکړم پوښتنه ده چې د خلکو نه چې واکسین وکړي خلک ما ویل د هسپتال کې چې واکسین نه کول ولی دا واکسین مونږ نه کوو مرسته ول د الله کار دی
خطا سي دوا دوزا واکسين لګو د کورنۍ غړو مهم واکسين وکړه
او کورنۍ کوم څوک میچو هغه مې بوتلو واکسين مې مولا وکړو نور میچ کاوندین وو کوڅو هغه مې خبر کړو ته مې دې واکسين کیږي او لاشه یو واکسين وکي نو ما د بدقه د خاطر مالګه د مرسته دغه نه مالې د مرسته څخ شدید مرسته د ډیره شدید مرسته ده
او مننه کور ودان
د دې لچې زمغه په شخصن
او مهرباني
شخصن زمغه پلاری دا کله او ډیر شدید مرزو د سیمه د حالات له وروسته ډیر پیسې لګاو له زغم کو هو لګاغه به راځي راغه شو نو زما دي خلکو نه دا پختنه ده چې او د ازادۍ رادیو نو ډیر مننه د کوم ډیر ته خوشاله منګه چې د شي منګه د دېو دغه نام اوسابورې خبر شو منګه خبر کلی دا وامه خبر کله دي خلک دا کلی دي چې واکسین کی یو دا د
تاسو هم د واکسین په اړه پوښتنه یې واکسین کړه کورنۍ ته مهم واکسین ورکړی کور مو ودان په دې لچ نور اوریدونکو هم واکسینونه وکي ځکه واکسینونه افغانستان ته رسیدلې دي مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
لودین صاحب سلامونه محترمه
علیکم السلام مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړی کني ولې
تو مننه کو بغلان البته محمد نبی محترم ډاکټر صاحب ته دې سلام الله علیه محترمه اکبر صاحب کورونا پاک لمام نظر دلوري نه مثلا موږ شي افغانستان هجه دوانو ته نه دې شرف نه لرو یعنی مثلا نه دې خاص دوا لرو نو بیا هم موږ افغانستان خوشبختانه یعنی ارقام زیات نه لري لکه دور ملکو کې نو ډاکټر صاحب دا سوال شي دا باج باورته کې وګورئ دا باج خلک نشي کوي مثلا نارکول د شان استفادې کوي زیاتره خلک باندې نشي ډیر غټ عمل کوي دا زیاتره خلک وګورئ چې موږ سندونه جګړي سپینګري دي زړه مېرمنې دي نو دې باندې خاص ان خاص مرض دي خاص توجه کوي ځوانان خوش بختانه وګورئ چې زیاتره اوقات کې واقع شي دا کورونا زیاتره خلک نشي یاره تقریبا زم چیر کال نه وایم خو بیا خوش بختانه دي معمولي خصومه نه تقریبا دوام کم واښتا او شاتمن څه نو په ډاکټر څنګه دا سوال ده چې دا الکولي مشروبات چې دا حکومت خاص امریکایي نه اثر لري کړم لري کورونا په حساب باندې
ښه مننه کور ودان تاسو وایي چې هغه کسان چې الکول استفاده کوي د هغوی د وجود مقاومت ممکن کمزوري وي د کورونا په وړاندې مننه او سپورته ډاکټر صاحب جواب ورکي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلام علیکم زه د هلمند څخه خبرې
سره کوم ښه مهرباني وکړئ چې پوښتنه لرئ
پښتنه مې دا زه خپل کورنۍ نیولې و ما نه هغه چې دغه شی جوړ شو اوس مې د خپل تکام فرادي نو دا دغه معلومات راکا او اوس مې واکسین نیولې او دا خلک وايي اسراحت وکي اما دا ما ډیر راکته لدی ما خپل کار باندې ډیر راکته کوي
ښه کورونا مو څه وخت راکړې
و کورونا مو څه راکړې اوس مې یو لښتې وکي جوړې مې دا زه تکار وسره لرم
خاصر د زړه ټکان لري ورسره او پښتنه مو څه ده
یا نو
نه مننه سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم مسعود الله لوجین صاحب
ډیره مننه سلامات اوسې
سلامونه اونې چې هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم به خو هرې په نوم اړیکه نیول
ښه زرملوال صاحب مهرباني وکړئ تاسو هلته د کورونا وضعیت په هلیپور کې څه ډول دی ځکه هلته هم افغانان ووسی شاو خو در سره افغان کډوال مشتي د هغوی د کورونا وضعیت څه ډول دی او تاسو په مجموع کې د کورونا په اړه څه ویل لرئ او کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
ویل خو به دومره لنډ درته ووایي چې دلته کډوال څه دي زیات شمېر دی څه دي چې هغو مطلب دغه واکسین هم کړي دي خپله باندې ما دي موږ خپله کورنۍ ځکه زه خپله باندې ما ته دې شي معلومات ځکه دغه د پولیو واکسین چې دی بغیر له دې کورونا نه دي چې زه خپله ما ته معلومات لرم ما کار چې کړی اوس هم کار کوم په دې هغه کې یم مطلب یو خبره ده او بل د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه ده چې مثلا که څوک دغه کورونا یا مثلا د کورونا مور شي اوس را پیدا شوي دي اومیکرون په نوم باندې د چا په اصطلاح د دغه په باره کې څوک بې غوري که یا دغه ته د تاسو څه توصیه ده او بل دغه کوم په هېواد کښې لرې سیمې مثلا پرتې سیمې چې هغه ته نقلي وسایل او دغه مشکل لاسرسی نه لري په دې کښې مثلا تاسو څه احتیاطي تدابیر نیولي دي او که نه که په دې باره کښې یو لنډ جواب را کړې نور د وخت را کولو نه یوه نړۍ مننه.
سلامت اوسئ زرمالوال صاحب. کور مو ودان. ډاکټر صاحب پوښتنې یاداشت کړي دي اورېدونکي هم نشته ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي راځئ چې دی اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه پیل کو. تاسو حتما پوښتنې اورېدلې دي مهرباني له کومې خوا پیلوئ له وروستۍ پوښتنې او که نه له لومړۍ پوښتنې؟
لودین صاحب محترم په ډېرې بښنې سره چې زه بیرون ګرځم واورم ورېږي ما سره کتابچه او قلم هم نه و نو اوس کې تاسو را سره نوټ کړي
راځئ له همدې زرمالوال صاحب نه به پیل کړو. زرمالوال صاحب پوښتنه همدا درلوده چې دوی واکسین کړی ده دوی په خیبر پښتونخوا کې دي او دا یې ویلي چې هغه کسان چې د کورونا په اړه بې غوري کوي هغوی ته وایي ستاسو سپارښتنه څه ده خصوصا د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه باندې؟
زرمالوال صاحب سلامونه او نیکې هیلې. ډېره ښه پوښتنه ته اشاره کړې ده او ډېر ښه ټکی دی. کوم کسان چې دغه ناروغي بې غوري ګڼي نو یو دفعه د روغتون ته ورشي او دغه مریضانو حال دې وګوري نو بیا د کرونا سره بې غوري بیا هېڅکله نه کوي. نو دا ورته غټه توصیه ده چې یوارې شفخانې ته څوک چې بې غوري کوي د دې کرونا سره نو هغې د اول د یوارې د هغه مریضان چې هلته بستر وي په شفخانه کښې د هغوی حال دې وګوري بیا د بې غوري وکړي.
ښه. او بل اوریدونکي پوښتنه درلوده له هلمند نه وایي تازه مې کورونا تېره کړې لس ورځې کېږي چې له کورونا نه ښه سوی یم خو وایي د زړه ټکان لا هم لرمه. دې اوریدونکي ته څه ویل لرئ د زړه د ټکان د مخنیوي لپاره یا د زړه د ټکان د درملنې لپاره څه لارې چارې دي؟
خو د کرونا په ناروغانو کښې مثلا که هغه ناروغي تېره کړي حتمن ورته ډېر وخت دپاره دغه کمزوري کېږي مطلب هغه معافیت سیستم باندې ډېر زیات تاثیر کوي. د زړه مشکلات یو وارې دې دا د ډاکټر قلبي سره مشوره وکړي هغه ته دې ورشي یو ای سي جي دې واخلي چې مثلا قلب کښې خدای نه خاصه بل کوم مشکل ورته نه پیدا شوی نو هغه دې نږدې نه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله. بل اوریدونکي دا پوښتنه درلوده وایي په هغو کسانو کښې البته محمد نبی له بغلان نه دا پوښتنه کوله چې له الکولي موادو نه استفاده کوي دی داسې وایي چې په دغو کسانو کرونا سخته تیریږي او د وجود مقاومت یې هم کمزوری وي. له طبي اړخه هغه کسان یا هغه ځوانان چې الکولي مشروبات استفاده کوي د هغوی د وجود مقاومت د کرونا په وړاندې څه ډول وي؟
دغه محمد نبی ورور ته سلامونه وړاندې کوم. ښه ټکي ته اشاره کړې کوم کسان چې مثلا الکولي مشروبات استعمالوي د هغو معافیت ټیټوي. نو کوم کسان چې معافیت یې ټیټ دی په ټولنه کښې عمر یې زیات وي یا نورې کومې دوا چې دواګانې چې مثلا د معافیت سیستم کمزوری کوي هغو باندې ډېر زر تاثیرات کوي او هغه مریضان بیا ډېر زر شفخانې ته لیږي مطلب شفخانه کښې بستریږي.
بله. ډاکټر صاحب الکول به ممکن دومره په افغانستان کښې استفاده هم نه شي که پخوا استفاده کېدل اوس ممکن استفاده ډېره محدوده شوې وي. دغه سګرټ ډېر عام دي په افغانستان کښې متاسفانه ځوانان استفاده ترې کوي او دغه راز چلمونه یا هم قیلونونه په رستورانو په دغو ځایو کښې استفاده کېږي. دغه لوګی د دغو تنباکو او یا هم د میوو دا څومره کولی سي د وجود مقاومت کمزوری کړي د ویروسونو په وړاندې خصوصا د کرونا په وړاندې؟
خو طبعا دلته چې دی دغه کوم دودونه چې دي هغه ځي سږو ته سږي مخکې نه کمزوري نو که چېرته دلته کرونا را شي بدن ته داخله شي او سږو ته ځان تېر کړي نو اتمان ال تسکی خو تیار مخکنه خو تخریبات لري نو دا نور مرته مزیر تمام شي.
یعنی لمخکنه دوی ورانای کی د غلوګای چې وجود ته داخليږي او کله چې ویروسونه بریټ کین نو تیار کمزوري بدن گیر کړی وي خپل بریټ پک کوي او هغه کس ډیر زوب لای مننه ډاکټر صاحب بل پختنه دا و چې یو اوریدونکو له ننګرهار پختنه درلوده وای ما واکسین کړی ده د کورنۍ غړو ته هم واکسین کړی ده متاسفانه په افغانستان کې د نور هیوادونو برعکس واکسین ته علاقه ډیره کم ده حتی دا چې په عام روغتیا وزارت کې او د غرس پولیتونو کې واکسینونه ساتل کیږي خو څوک نشته چې هغه واکسین ولګوي. واکسین په ګټو باندې کلک تام شو څومره غیز کوي د کورونا کڅوک واکسین کچا واکسین کړی وي په هغه باندې به کورونا څه ډول تیریږي او کچانه وي کړی په غوي به
واکسین په خبره شم د غورور د سلامونه وړاندې کوم او بل ډیر ښه کار کړی دی چې ځان واکسین کړی دی او خپل کورنۍ واکسین کړی ده. خو یو خبره به مونږ دا وایو متاسفانه په دغه شلو کلونو کې دومره صحیح سیستم ته کار نه دی شوی خلک وهمه پوهاوی کم دی باید دې ته عامه پوهاوی اوس د اوسې سره وخت دی چې د واکسین په اړه عامه پوهاوی شروع شي په کلو کې بانډو کې عمل ته خلکو ته په کوم اصطلاح باندې چې هغه پوهیږي مثلا په کوم کار باندې د کوم خلکو خبر اورېدل کېږي مثلا د کلي د جامع مسجد ملا ملا صاحبان یا د کلی ملک دی پکې ډیر رول لري چې هغه هلته لاړ شي او خلکو سره ما پوهاوی وکړي د واکسین په اړه چې واکسین یو تر ټولو غټ ژغورون کې د انسان د کرونا په مقابل کې کوم کسانو چې مثلا یو دوز واکسین اخیستي یا دوه دوز اخیستي نو دا غو د لپاره بوستر دوز یعنی دوباره بیا هم واکسین شته چې مثلا دې ته باید وکړل شي. یعنی نړیوال روغتیایي سازمان په دې باندې ډیر زیات تکیه کوي کوم هیوادونو کې چې مثلا زموږ غوند د افغانستان غوندې د اقتصادي لحاظ ډیر پاتې هیوادونه دي او واکسین پکې نشته دی کشته دی هم په ډیر کم اندازه باندې او خلک نه کوي واکسین. یعنی نو هغه کې وایي چې مثلا نوې بڼه د کرونا یا اومیکرون چې دی هغه ډیر زیات مریضان دغه بستري ځکه هغوی واکسین نه دي کړی او نه هغه دوم دوز تعقیبي دوز یا بوستر دوز نه دی اخیستی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې اول د واکسینو په اړه عامه پوهاوی وشي کلو بانډو ته ورسول شي. اوس کو الحمدلله چې په کابل کې وزارت محترم ستامې مخکې به شفخانو کې کېدل اوس یې آن مسجدونو ته وړي دي. یعنی زمونږ د خلکو هغه مذهبي او تجمع ځای چې دی هغه مسجدونه دي عمل تر ازي خلک او په ډیر زیات اندازه سره واکسین کړي دي.
ښه مننه ډاکټر صاحب. کور ودان راځي چې د اوریدونکو پوښتنې خلاصې کو بیا به نورو پوښتنو ته راشو. اوریدونکو له هلمند نه اړیکه نیولې وا ویل چې زما یو ملګری دی وای چې د شپې له خوا په تبه ډیریږي وجود درد کوي او دوه درې ورځې کېږي چې دا مشکل ورته پیدا شوی دی د ورځې له خوا خوي خو د شپې له خوا پرې زوروره تبه راځي. د اوریدونکو ته څه سپارښتنه کوي؟
دا احمدی ورور چې پښتنه کې اخلاقی ورور د هلمند نه چې پښتنه کې اول خو دې ته سلامونه مې کړې وړاندې کوم. د دغه ورور باید د دینه پښتنه وشي د مریض نه چې آیا د ورځې د خوانه ساده تبه کمه یا د شپې د خوانه ډیریږي یا کیا او کچیر ته نه تبه دوامدار نشکیږي. خو دلته موږ سره ډېرې ناروغیانې دي لیدین سره محترم چې دغه اوریدونکو به زما غوري چې دغه تبه مثلا سار کې کمه خصوصا په محرقه انساني کې بیا د شپې د خوانه بیا زیاتیږي. نو دغه ورور دی وار لاړ شي ډاکټر ته خپل تشخیص مکمل کی چې مسله په کم ځای کې ده.
ښه ډاکټر صاحب راځي اوس یو څه عمومي پوښتنه ممکن دا اوریدونکو په ذهن کې وي هم وي که یو څوک کورونا وي روغتون تم ورشي یا هغه تشخیصي مرکز ته هم ورشي ورته وایي چې ته کورونا یې نو بس کور کې کینه استراحت وکړه. د استراحت تر څنګ د درملنې لارې چارې څه دي؟ یعنی څوک هغه ناروغ چې هغه دردونه په کم سي کوم دوايان دي چې مثلا له نسخه پرته دوی اخیستلې سي او نور کوم خواړه دي چې دغه د ویروس درد او نور اغیز په کمولې شي؟
مننه لودین صاحب خو پوښتنه مکمله. هغه کسان چې مثلا من سره کرونا مثبت دي او ضرورت هسپتال شفخانه ته نه لري چې مثلا هغه من سره بستر شي نو هغه د لپاره زموږ سپارښتنه ده چې مریض باید په کور کې استراحت وکړي
چیر در قرنطین لار وی زمون ټولنه خو مخکې نظر ته ویلې چې غریب ټولنه ده، یعنی د یو بل نه گزاره نه کیږي، اتمن په یو کور کې شپږ نفر یو ځای اوسیږي. نو دغه ورور د مات وا چې ټول سیهي هغه لاسونه وینځل فاصله مراتول دي، هغه اقل لږ دوه متره فاصله خو د خپل منځ کې سره مراد کی. او بل که چېرته تبه ورسره موجوده وي د عادي پرستامول نه استفاده کولی شي، ورسره ویټامین سي لرونکي خواړه زیات استفاده کیږي، او ګرم مایعاتو استعمال خصوصا یخنی چې کومه ده پیدا کیږي، یا نور داسې مواد چې هغه مایعات زیات لري هغه نه استفاده کوي، یعنی ګرم د ځان وساتي.